راوړي تر څو له دغه کاره لاس واخلي.
Yeah, it's not about not only about Germany. The international community has
دا یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې وکړي او هڅه دې وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی او د ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندی مثال یې د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هرې ورځې په تیریدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابره کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شکه موږ یې قبلو، اولی بررسی کوو او لاغې وروسته ټول ثبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور لراسي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیکدول کیږي.
کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره لري؟
موږ کومه ځانګړي برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډیری مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونو لراسي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
We have a lot of a large group coming from Iraq, also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هر افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي له هر ممکن او ناممکن لارې جرمني ته داخل شي؟
سخت را چې سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی. زه یوازې له افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي. دا غو لپاره چې زده کړې کمې دي، سخت ده چې په جرمني کې پاتې شي او ژوند وکړي، ځکه چې جرمني یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي. بیا هم وایم چې بهتره به دا وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپله آباد کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخانی ما ته سمت وزه شوې، مې هیڅ وخت نه رفتم. سهیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږی وو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان میدان دغه علمی سفرونه کوي. دوستانو د میدان وردګ اوسیدونکي وارث وایي چې د خپل لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې موزیم ته لاړو د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیدې چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه بې ځایه تفریح ته ځي. کېدی شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدی شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. دی یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او دا د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځو چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغو
خو د یاسمین په نوم یوه زده کوونکې چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
زه چې تر دولسم را رسېدلی یم په کوم علمي سفر نه یو تللي، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیلي. خو اوس چې له دولسمه فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هېوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وایي
په افغانستان کې امنیتي مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې، دوه ورځو، درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دي چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کېږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کېږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه بي برخې دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک. دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د نجونو په برخه کې.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
دوستانو. ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل، مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اولیدلي دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي، مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلي کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي، ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمی سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پوښتنه به دې چې ترېن وکړله، دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې له یو ایالت به بل ایالت تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته، دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایعو نندارتونونه درلودل، او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو بکسونو سره روان و. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولی او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوې کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو، او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړې تاریخي ارزښت او بېلابېل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هره سیمه په هره برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي، هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
پخپله ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري. اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي. ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده. په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی. همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکی دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې تر څنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړې همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. د خدای پامان.
علم علم شي عرفان شي، د خواږې مینې داستان شي، د حکمت له برکته داسې ښکلی شي ودان شي چې څلور کونجه دنیا وي، ستا د پوهې ترجمانه مامین زما زانا خائستا افغانستانا، دبلال خوگا آزانا دملال قربانا، مامین زما زانا خائستا افغانستانا، مامین زما زانا خائستا افغانستانا، مامین زما زانا خائستا افغانستانا.
دی. سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. سهر لیوال باز هم شما را خوش آمدید میگم. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به گونه